द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا جی ودا سارانی نیم ساته خبری خبرونه کې شرح لاس د چهار شنبه شروع ورځ د کال دی 2020 د فروری د میاشتې 19 نیټه را پاکستان کې دا وخت سهار 8:30 بجې سوې دي افغانستان کې 8 او دلته واشنگتن ډي سي کې د نهه یا د سه شنبه د شپې 8:30 بجې دي او د فروری د میاشتې 13 نیټه را خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړی ما تیره ورځ په افغانستان کې د ټاکنو کمیشن د ولسمشرې نتایج اعلان کړي چې وایي اشرف غني لومړی ګټونکی دی او په دویم واره د افغانستان ولسمشر سو. د افغانستان د امن معاهدې لپاره د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ ویلي وو چې موږ طالبانو سره د امن په لړ کې خبرې روانې دي چې ګورو څه نتیجې به راوړي. او په چین کې د کرونا وایرس له کبله د مړو سوو تنانو شمیر 900 څخه زیات شوی دی او 2000 تنه د وایرس اغیزمن کړي دي. اوس د خبرونو تفصیلات. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن تر 15 میاشتو وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو وروستي نتایج اعلان کړي چې وایي اشرف غني لومړی ګټونکی او دویم ځل لپاره به د افغانستان ولسمشر سو. د افغانستان خپلواک کمیشن مشر هوا علم نورستانی د نهه یا سه شنبه په ماښام په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې اشرف غني په لومړی نمبر اخیستی دی چې وایي د ټولو ووټونو شمیر 50.68% کیږي. میرمن نورستانی زیاته کړه چې ورپسې ډاکټر عبدالله زیاتی رایا خست دي چې په دویم نمبر راغلی او د ټولو ووټونو شمیر 13.25% جوړیږي او په دریم نمبر باندې ګلبدین حکمتیار ووټونه خست دي چې د ټولو رایې 3.58% جوړیږي. د دې اعلان سمدستي وروسته اشرف غني د خپلو پلویانو سره غونډه وکړه او په خپلې بریا یې ولس مننه وکړه او زیاته کړه چې دې څوک هم مخالف نه ګڼي. د 2014 کال په ډول دا وره هم د ولسمشرۍ کاندید عبدالله د انتخاباتو نتیجې رد کړي او خپل ګټه هم اعلان کړه. په دغه وخت امریکا رامنځته شوه چې د سوله او کامی یووالي حکومت ته دواړه مشران رضا کړل. خو څېړونکي وایي دا ځل کېدای سي چې امریکا د عبدالله او د دوه ائتلافانو مرستې نه کې ترلاسه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ وویل چې موږ د طالبانو سره د افغانستان کې د امن خبرې اترې کوو او د طالبانو سره ډیر وخت صدا خبرې روانې کړې دي. وایي چې ګورو به دا څه نتیجې راوړي. صدر ټرمپ وایي چې په دې لړ کې یو تړون ته هم رسېدلی دی. امریکایي چارواکو وویل چې دا لنډ مهاله اوربندي چې تیره اونۍ موافقه ورباندې سوې ډیر زر به عملي سي، خو په دې اړه یې څه نیټه نه ده ورکړې. ولخوا د ولسوالو سرچینې ادا کړې ده چې دغه لوزنامه به د فروری په 22 نیټه زه عملي کړی سي. د طالبانو یو مشر یوی طالب پلوه خبري ادارې ته د ګول یا دوشنبه په ورځ ویلي وو چې طالبان او امریکایي استازي په دې خبره متفق سوي دي چې د معاهدې لاسلیک کولو دستور دی په دوحه کې کی وسی چرته چې د تیرو 13 میاشتو راهیسې د امریکا او طالب استازو د مذاکراتو کوربتوب کړی دی. په قطر کې د طالبانو مذاکراتي ډلې او د طالبانو قطر دفتر غړي عبدالسلام منیفی خبری ادارې ته ممکنه لوزنامه د لاسلیک کېدو نیټه ورنکړه، خو د دې وړاندې طالب سرچینو ویلي چې امکان دی لوزنامه د فروری په 9 نیټه لاسلیک سي. او په چین کې چارواکو تیر ورځ راپور ورکړی چې په وژن کې کرونا وایرس باندې دخته کسانو شمیر د 2000 څخه زیات شوی ده او په دې کې د مړو سوو کسانو شمیر د 900 ته رسیدلې. د چین دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د نهه په ورځ یو له مړه سوی کسانو څخه په ووهان کې د روغتون مشر هم وو. ووهان د هوبې ایالت سرشار دی، کوم ځای چې د کرونا وایرس خپرېدو سرچینه ګڼل کېږي. WHO او دغه وایرس په اړه یو تازه راپور کې ویلي دي چې له چین څخه د بندي یا بهر هیوادونو کې دغه وایرس باندې اخته کسانو شمیر 1490 ته رسېدلی.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جیوه د خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاستم. تاسو د خبرونو تفصیلات واوریدل. اوس هم په دې موضوعګانو تفصیلي راپورونه درته وړاندې کوو. وړومبی هم د افغانستان د ټاکنو په اړه راپور لرو چې تېره ورځ د افغانستان د ټاکنو کمیشن د دې نتیجو اعلان وکړي او اشرف غنی یې لومړی ګټونکی وبلی او اشرف غنی به د دویم ځل لپاره د افغانستان ولسمشر شو. تفصیلات تاسو ته په دې اړه د ارباب محمود علي په راپور کې لرو.
تیر ورځ د افغانستان د خپلواک انتخابي کمیشن مشر هوا عالم نورستانی د شاوخوا د 15 میاشتو د ځند وروسته په هیواد کې د شوي انتخاباتو رسمي اعلان وکړ.
محترم محمد اشرف غنی را کې په تعداد 923
پاتم نمبر کاندید محترم اشرف غنی 9,25,592 یعنی د تصدیق شوي رایو 50.4% رای ترلاسه کړی دی. دغه د افغانستان عزتمن خلکو په خدمت او د هیواد د ترقی او د خپل هیوادوالو د فلاح لپاره په کار کولو کې بریا کی. د دې اعلان سمدستي وروسته ولسمشر اشرف غنی د خپل پلویانو سره غونډه وکړه او خپل ګټې یې د ولسمنه وکړه او ذات یې کړه چې د څوک هم مخالف نه ګڼي.
زنده باد افغانستان، تل دې افغانستان، بریالی دې جمهوریت.
حوالم نورستانی اعلان وکړ چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ټول تصدیق شوی رایو 9.25% رای ګټلی دي. لکه د کال 2016 په شان د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او خپل ګټه یې هم اعلان کړه.
نتیجې راکې امروز اعلان کردن که نتیجې
نن د ټګې د انتخاباتو نتیجې اعلان شوې دي. دا د جمهوریت خلاف کودتا ده، دا د ولس درزا سره خیانت دی او موږ دا نتیجې بیخی غیر قانونی بلو. عبدالله عبدالله اویل چې تګی کوونکی به د افغانستان په تاریخ کې تورن بلل کیږي او دوی به شراکت دار حکومت جوړوي. د رایټرز خبرې ادارې تر مخه طالبانو هم د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او د ښاغلي اشرف غنی یو وار بیا منتخب کېدل یې د سولې د خبرو په ضد بلل دي. د زلمی خلیلزاد مرستیالې مولی فی په واشنگتن کې سړنیز ادارې یو ایس انسټیټیوټ آف پیس ته ویل دي چې امکان لري د غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د شخړه د افغانستان ته ورپېښو ستونزو کې اضافه وکړي او هم دغسې د سولې د عمل سره تړلې ستونزې هم سیوا کړي. سیاسي څېړونکي عطا نور ایف پی خبرې ادارې ته ویل دي چې د انتخاباتو نتیجې د طالبانو سره د ممکنه خبرو پلو یو اهم ګام دی او د عبدالله عبدالله د تورونو په اړه یې زیاته کړه چې د سولې خبرې د ټګې د تورونو نه زیاتې اهمې دي. عطه نور ویلې چې یو غیر مستحکم حکومت د طالبانو سره خبرې نشي کولی. اوس وخت راغلی دی چې غنی د یو مشر په حیث د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو باشموله ډله جوړه کړي. په افغانستان کې هم ولس بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. د کابل اوسیدونکي محمود سالاری وایي د انتخاباتو د نتیجو د ځنډ په وجه د خلکو کاروبارونه ودرېدلي وو.
تا که یادم میاد جنگ بوده، امیدوار هستم باقی مانده عمر ما 10 سال زندگی کنم.
زما عمر سلویخ کاله دی. در سوچ زما یاداشت دلته هم جګړه پاتې شوې ده. زه دا باقی ژوند په امن کې د تیرولو خواهش لرم. زما زامن او راتلونکي نسلونه په امن کې اوسېدل پکار دي. زموږ هیوادوالو په تیرو سلویختو کالو کې یو بل وژلې دي او موږ ته یې د تباهۍ او د بدمرغۍ نه پرته سهم نه دي راکړې. نړۍ ته وګوره، دوی څنګه ژوند کوي او زموږ څه حالت دی. په افغانستان کې د انتخاباتو په وخت طالبانو خلکو ته دړکه ورکړې وه چې د انتخاباتو د ځایونو نه لرې وسي او بیا یې بریدونه هم کړي وو. د انتخاباتو لپاره 9.6 میلیونه خلک رجسټر شوي وو خو په آخره کې یوازې 1.8 میلیونه رای ومنلې شوې او دا په افغانستان کې د ټولو کمه رای وه.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا دی وده تاسو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو او بیا د صدر اشرف غني د بریا په اړه وروستۍ تفصیلات واوریدل. هم د افغانستان کې د امن معاهدې په اړه راپور لرو چې دا معاهده کوم ځای پورې رسېدلې ده. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ ویلي وو چې موږ د طالبانو سره په افغانستان کې د امن په لړه خبرې پیل کړې دي چې ګورو څه نتیجې به راوړي. څه تفصیلات یې تاسو ته نصرالله په یو راپور کې لري.
د افغانستان صدر اشرف غنی د نهه یا چشمبې په ورځ په انتخاباتو کې د ګټ اعلان وروسته په خپل بیان کې افغانستان د سولې په اړه وویل،
موږ سولې غواړو، تل پای سولې غواړو، د وطن غوښتنه ده او دا ټیم به ان شاء الله تعالی ټول افغانستان ته سولې
مرخه. د نهه یا چشمبې په ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی د پولیسو کمانډرانو یو غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د تشدد د کمولو په لوزنامه پر روانو 15 ورځو کې عمل شروع کیږي. طالبان د 2 ورځو پورې په افغانستان کې تشدد د کمولو په اړه د امریکا سره لوزنامه کړي.
امسال در صورت کې طالبان در جریان از این مرحله کاهش خشونت بالای ما حملات داشته باشه،
که چری طالبانو په مون باندې په دغه دوران کې برید وکړو نو د افغان امنیتی ځواکونه به په کلکه دفاع کوي او د بهرني کلک ملاتړ کوونکي ځواکونه سره په ګډه به د طالبانو برید ته سخت ردی عمل ورکړي. خو د فروری په 18 د تواریک شنبه په شپه د افغانستان په قندوز ولایت کې د افغان حکومتي ځواکونو په چک پوسټ د برید سیمواری طالبانو قبول کړي. طالبان ویان زبی الله مجاهد چې په دغه برید کې 19 امنیتی ځواکونه یې وجلي. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر ویلي د امریکې او د طالبانو ترمنځ اوربند ډیر ښه دی خو دغه ورځنی اوربند د خطرو خالي نه دی. مایک اسپر په میونخ کې د امنیتي غونډې په مهال ویلي وو، موږ سره په میز په تشدد کې د کمی وړاندیز پروت دی، دا زمونږ د استاذ او طالبانو ترمنځ سلا شوې، دا ډېر ښه ښکاري. موږ د 100 ورځو راهیسې د کانګرس او دا مهال په برسلز کې د نټو ائتلافونو سره په دې مشوره کوو. ښاغلی اسپر ویلي چې د امن لوزنامه کولی شي په افغانستان کې د امریکې سرتیرو شمیر د 10,000 نه 8,600 ته راکم کړي. د میونخ د امنیتي کانفرنس په سن کې د صدر محمد اشرف غنی سره د زلمی خلیزاد د ملاقات په حق لا په خپل ټویټر لیکلی، خوښ یم چې نن مې یو ځل بیا په میونخ کې د جمهوری رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل. د تاوتریخوالي د کمیدو په فرصت او د ټولو شموله افغان سولې د پروسې د چمتووالي په اهمیت وغږیدو. په ټولو افغانانو غږ کوو چې د دې فرصت نه ګټه واخلي او دا غمیزه دې نوره پای ته ورسوي چې د سلویختو کالو نه زیات وخت وشو روانه ده. بلخوا د امریکې چارواکو ویلي چې دا لنډمهاله اوربندي چې تېر اونۍ موافقې ته رسېدلې به ډېر زر عملي شي، خو په دې اړه یې څه نیټه نه ده ورکړې. بلخوا د وسلوالو سرچینې ادا کړې چې دغه لوزنامه به د فروری 2 نیټه نه عملي کړی شي. د طالبان یو مشر یوې طالب پلو خبري ادارې ته د ګولې دوشنبه په ورځ ویلي چې طالبان او امریکایي استازي په دې خبرې متفق شوي چې د معاهدې د لاسلیک کولو دستوره دې په دوحه قطر کې وشي. په قطر کې طالبانو د مذاکراتي ډلې او د طالبانو د قطر د دفتر غړي عبدالسلام حنفي خبري ادارې ته د ممکنه لوزنامې د لاسلیک کېدلو نیټه ورنکړه، خو د دې نه وړاندې طالب سرچینو ویلي دا امکان دی چې لوزنامه د فروری په 9 لاسلیک شي. حنفی ویل د معاهدې د لاسلیک کېدلو دستوري ته به د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل غړي اسلامي هیوادونه او یورپی یونین یا یورپی اتحاد بل لکیږي. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د نهه شنبې په ورځ ویل چې موږ د طالبانو سره خبرې اترې کوو، موږ طالبانو سره ډېر وخت نه په سولې خبرې روانې کړي، موږ به ګورو چې څه ترې جوړېږي، خو دا یو موقع ده یو تړون ته د رسېدلو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com. ټویټر آی ډی ده @voa.diva.
و وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري را سره ملګری او سیږي تاسو ته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاته د کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
دا وخت د ټولي دنیا د خلکو سترګې د امریکای او د طالبانو ترمنځ د اوبو ورځو د ډز بندې په لور دي. د اوبو ورځو دا ازمیختي ډز بندې که کامیابیږي نو دا به د طالبانو او د امریکای ترمنځ په پخه او کوټلي ډز بندې کې بدل شي او هم دا به افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وتو سبب ګرځي. په دې موضوع د امریکای آنلاین خریدونکي مشهور میگزین کاونټر پنچ کې د نامتو لیکوال د نیکولس جی ایس ډیویز یو تفصیلی معلوماتی مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی افغان فوجیان وای طالبان زمونږ رونه دي او مونږ دواړه چې په کوم جنگ کې اخته یو دا په اصل کې زمونږ جنگ اړو دی نه. نیکولس جی ایس ډیویز کاونټر پنچ میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي که د امریکای او د طالبانو ترمنځ د موجوده ډز بندي په حقیقي معنو کې په ځای پاتې کیږي نو په دې به دنیا کې د افغانانو نه زیات څوک هم خوشحاله نه وي، ځکه چې یو افغان فوجي اوسوس د بی بی سی یوې زنانه خبریالې نانامو سټیفنسن ته ویلي دي چې په روان جنگ کې وړاندینو مورچو کې مری هغه هم افغانان دي او که د طالبانو طرف ته مری نو هغه هم افغانان دي. هر کله چې په حقیقت کې دا جنگ د افغانانو اړو دی نه. دغې افغان فوجي د بی بی سی زنانه خبریالې ته دا هم وویل چې مونږ طالبانو سره د نفرت په بنیاد نه جنګیږو او نه مونږ د امریکې په مرسته د قائم افغان حکومت په وفاداری کې جنگ ته ملا تړلې ده، بلکې مونږ خپلې نیستۍ ناامیدۍ او د خپلو سرونو غم دې جنگ ته تړلي یو. کاونټر پنچ میگزین لیکي چې په افغانستان کې د امریکې تربیه خصوصي افغان فوجونه د طالبانو د ولقې لاندې علاقو کې د خلکو په کورونو د شپې چاپی وهي او دغلته نیولې کسان وجنی. د امریکې تباکن هوایی کومکې دومره طالبان جنگیاري او بیګنا افغانان وجلې کیږي چې شمیر یې چاته هم معلومه نه دی. امریکې په کال 2019 کې افغانستان کې په جنگیالو او د دوی په ځایونو 2423 بمونه او میزایل ورولې دي. د بی بی سی زنانه خبریالې ناناماو سټیفنسن خپل رپورټ کې نور لیکلی دي چې په ګرد افغانستان کې په چوکو ولاړ افغان فوجیان او پولیس والا طالبانو ته د هدف کولو دپاره ډیر اسان وي. صدر اشرف غنی تیره میاشت خپل یو بیان کې ویلی دي چې د کال 2014 په ستمبر کې زما د صدارت په منصب د کیناستون را په دیخوا 15,000 افغان فوجیان وجلې شوي دي. د بی بی سی خبریاله سټیفن په ګرد افغانستان کې ګرځېدلې ده او په چوکو ولاړو فوجیانو او پولیسوالو سره خبرې اترې کړې دي. کومو افغان فوجیانو سره چې د بی بی سی خبریالې خبرې کړې دي دغه فوجیانو دی ته وې چې دوی د سخت بیروزګارۍ د لاسه فوج ته راغلي دي. دوی ته صرف یو میاشت فوجي تربیت ورکړی شوی دی او په دې کې ورته د کلاشنکوف او د راکټ چلولو چل ښودلی شوی دی. خبریال لیکي چې دی ډیر فوجان ولیدل چې خپلې کورنۍ جامې یې اغوستې وي او چپلې پخپو وي. دوی مسلسل په ویره کې پراته دي او هر وخت ورسره د طالبانو د یرغل ویره وي. د بی بی سی خبریالې د افغانستان د قومي پولیس مشر جنرل خوشحال سادات سره هم مرکه وکړه. دا حیرانه شوه چې جنرل خوشحال سادات د هغو خبرو تصدیق وکړو کمی چې ورته یو افغان فوجي کړی وي. جنرل سادات وویل چې د امریکې په ملاتړ د قائم افغان حکومت پنیز د دې غریبو فوجیانو او پولیسوالو د جون اس اهمیت او قیمت نشته. جنرال سادات میرمن سټیفن ته وی چې ما سره تل د افغان فوجیانو د کورانو او د دوی د بچو فکر وی. د بی بی سی زنانه خبریال خپل اخیری مرکه په چوکۍ ولاړ یو داسې پولیسواله سره وکړه چې په هغه چوکۍ د طالبانو د ولقې لاندې سیمې وردګنه راتلونکي ګاډي تیریږي. دغې پولیسواله د بی بی سی خبریال ته وویل چې موږ مسلمانان خپلو کې رونه رونه یو، زموږ په خپل منځ کې هیڅ لانجه نشته. په دې خبره ترینه میرمن سټیفنسن تپوس وکړو چې تاسو خپلو کې مسلمانان یئ نو بیا خپلو کې جنګیږئ ولې؟ په دې خبره دغه پولیسواله لږ چپ شو، بیا یې وخندل او بی بی سی خبریالې ته وویل چې ته هم خپوی چې مونږ ولې جنګو او زه هم خپویم چې مونږ ولې جنګو، خو دا هم وویل چې په حقیقت کې دا زمونږ جنگ اړو دی نه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډیوه دا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کوو. راسره ملګری اوسېږئ. د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي اداره اف ای ټی اف غونډه روانه ده چې په دې غونډه کې به دا هم ټاکل کېږي چې پاکستان چې د خړ نوملړ یا مشکوک لیست کې نوم پاتې دی، آیا چې دا ځینې وباسي یا هم په دې لیست کې پاتې شي؟ که پاکستان د اف ای ټی اف لخوا سي کوم شرطونه ورته ایښتل شوي وو هغه نوې پوره کړي. تفصیلات تاسو ته به درکړو. الیاس خان په راپور کې لرو.
د غیر قانونه پیسو لیکلو را لیکلو د تراګرو مالی مرستې کولو د سار ادارې اف ای ټی ایف د پاکستان لخوا د تراګرو مالی مرستې ادرولو په اړه اخیستې شوي ګامونو باندې اطمینان څرګند کړی دی، خو ورسره یې ترې په دې اړه جوړ قوانین نور سختولو مطالبه هم کړې ده چې دغه رنګ دې جرمونو کې ککړ انفرادي خلکو پر ضد کاروایانې وکړی شي. د اف ای ټی ایف 15 ورځنۍ غونډه دا وخت د فرانس ښار پیرس کې کیږي چې پکې به د اف ای ټی ایف لخوا پاکستان ته وړاندې کړی شوي اویش سپارښتنو جاج اخیستې شي. دا غونډه به د دې میاشتې 8 نیټې پورې روانه وي چې پکې به د پاکستان نوم د موجوده خړ نوملړ نه لرې کولو او یا هم دې کې ساتلو فیصله کیږي. د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون تر مخه اف ای ټی ایف غواړي چې پاکستان دې لړ کې یو شمیر قوانینو کې بدلونونه راولي او خپل د استغاثې نظام کې خوال راولي چې دغه رنګ د ترهګرو مالی مرستې کولو والو ته سخت سزاګانې او جرمانې واورول شي. د اقتصادي چارو وفاقي وزیر حماد اثر په مشرۍ کې پاکستانی ډلې د اف ای ټی ایف غونډې ته ویلي دي چې د یو عدالت لخوا د کالدم ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ته د تراګرو مالی مرستې کولو دوه جرمونو کې د بند سزا ورکول دا ښایي چې دلته عدالتي نظام په مکمله توګه آزاد دی او زموږ عدالتونه په میرټ فیصلې کوي او دا عملي کیږي. د دوی په وینا چې د اف ای ټی ایف اکشن پلان عملي کولو سره د تراګرو مالی مرستې او د غیر قانونه پیسو لیږلو را لیږلو په جرمونو کې کافي حد پورې کابو موندل شوی دی. ډیوا ریډیو سره خبرو کې په اقتصادي او مالیاتي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ مهتا بهتر د پیرس غونډې نه د پاکستان په اړه ممکنه فیصله راتلو په اړه وایي.
لیکن دو ہی پوسیبلٹیز ہیں کہ یا تو جو ہے ان کے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لیول پہ بھی پاکستان کو ریکوائرڈ سپورٹ مل جائے تو شاید ہم نکل جائیں، لیکن میرے خیال میں زیادہ چانسز یہی ہیں کہ فار ایکسٹینڈڈ پیریڈ 3 to 6 months جو ہے دو گرے لسٹ کے اندر ہی رہیں گے. لیکن
پدے اڑا دا اس نہ پیشن گوئی کول مشکل دی. خود و امکانات شتا یا خوبا سفارتی او سیاسی توگا پاکستان تا پکار ووٹونا ملاوشی نو بیا خو کے دیشی چی مونگ دا خڑ نم لڑنا روزو. خو زیادتر امکان دادے چی پاکستان دا دریو نشپاگو میاشتو پوری هم پا خڑ نم لڑ کے پاتی شی. خو مہتاب حیدر زیادہ کرا چی اصل صورتحال با دا غنڈ ختم دونا پس پڑا گا کی گی. دا دیس وار پا جواب کے چی پاکستان تا دا اف ای ٹی ایف سپارختن عملی کولو کی تکنیکی ستونزی اس ہمشتا او کو سفارتی حل زلے بای پکار راشی نو حق اوئی.
14 پوائنٹس پہ تو پاکستان یعنی فلی کمپلائنٹ ہے اور جو باقی ہیں ان میں بھی یہ نہیں ہے کہ بالکل بھی کوئی پروگرس نہیں ہے. پارشلی جو ہے
کہ پاکستان دا ایف اے ٹی ایف اوئی سپارختنوں کے پسوار لس مکمل عمل درآمد کرے دے اور نور پر جزوی توگا عملی کری دی، خو اس با سفارتی اور سیاسی فیصلہ کی گی. دا اوئی چی پا تکنیکی توگا پاکستان دا ایف اے ٹی ایف 50% سپارختنوں باندے پر مختک کرے دے. پاکستانی ڈلی دا ایف اے ٹی ایف چارواکو تا ویلی دی چی پاکستانی قوانینو کے بدلونوں نہ راوستے شی چی دا غرنگ دا استغاثے نظام کے خوال راوستے شی اور دے لڑکے دا سینٹ قائمہ کومیٹائی دا تراکرو مالی مرستے دا مخنیوی بدلون قانونی مسویدہ منظورہ کرے دا اور دا با اس قامی اسمبلی تا اڑانے کول شی. دا خڑ نم لڑنا وطلو دا پارا پاکستان تا پا یو کم سرویخت ووٹنو کے 2 لس ووٹنو پکاروی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونا پا ویب پانا او سوشل میڈیا باندی دی دے او اوری دے شے.
دو ویب پانے پتا دا www.voadiwanews.com
یا را سر پا سوشل میڈیا باندی مل گرے شے @voadiwa باندی.
که زمونگا خبرونو کے برخا اغسطل گواری نو دا ٹیلی فون شمیرہ دا
00 02 02 03 0 3.
وایس اف امریکا ته ودا خبرونه دوام لري. را سره ملوسی جی په چین کې د کرونا وایرس له کبله د مړو سو ترانو شمیر 900 زیات شوی دی او چرواکي وایي چې 2000 تنه د دې وایرس څخه اغیزمن شوی دی. تفصيلات تاسو ته نګین شا په راپور کې لري.
چینیایی چارواکو دا نه یا سه شنبه په ورځ راپور ورکړی چې په وژون کې کورونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیره له 2000 څخه زیاته شوی او پرې د مړو شوي کسانو شمیر 1900 ته نږدې شوی دی. په دغو نویو شمیرو کې 89 مړینې او 1800 89 پیښې دي چې له امله چینیایی چارواکو په اړوند سیمو کې په تګ راتګ باندې بندیزونه لګولي تر څو د دغه وایرس له خپرېدو څخه مخنیوی وشي. د چین د حکومتي ټی وی رپورټ ورکړی چې د نهي پورز یو لامل شو کسانو څخه لیو جی مینګ وو څوک چې د ووهان د روغنتون مشر وو. ووهان د هوبی ایالت سرخار دی کوم ځای چې د کورونا وایرس د خپرېدو سرچینه ګڼل کیږي. د صحت د نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او مشر ټیډروس د ګل یا دوشنبه په ورځ وویل د چین لخوا د کورونا وایرس وروستي شمیرې ښایي چې د دغه وایرس په نویو پیښو کې کموالی راغلی. دغه حالت باید په ډیر احتیاط سره تشریح شي. که د نورو کسانو د اخته کېدو لړۍ دوام ولري نو بدلون هم پکې راتلی شي. دا بل وخت مخکې وي چې وایو د کورونا وایرس په پیښو کې کموالی به همداسې دوام ومومي. هر څه بیا هم شونی دي. ټیډروس همدارنګه وویل چې 80% ناروغان لږه ناروغي لري او ښه به شي. ډبلیو ایچ او دغه وایرس په اړه په یو تازه راپور کې ویلي دي چې له چین څخه د باندې د دغه وایرس 1495 پیښې تایید شوې دي. کابو 1455 پیښې په هغو مسافرو کې دي کوم چې د جاپان په یوکوهاما کې په یوې قرنطین شوي بیړۍ کې دي چې 89 پیښو په اړه یې د نهي په ورځ راپور ورکړل شو. امریکا د ګولیا دوشنبه په ورځ وویل چې دوی د ډایمنډ پرنسس په نامه بیړۍ څخه تر 300 زیات امریکایي اتباع او د هغوی د کورنۍ نږدې غړي ویستلي دي. همدا ډول د ګل یا دوشنبه په ورځ په مسافرو باره یوه الوتکه په کالیفورنیا کې د هوایي ځواک په یوه ډګر ناسته ده او بل بیا 100 ساعت وروسته په ټیکساس کې کوزه شوې ده. په 44 کسانو کې چې د وایرس نښې نښانې نه وي خو بیا هم دغه وایرس موندل شوی دی. له چین څخه ټول ویستل شوي کسان به د 44 ورځو لپاره قرنطین کې وي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د هغه امریکایي په اړه پلټنې کوي چې د ویسټر ډیم په نامه په یوې بلې بیړۍ کې په کورونا وایرس ککړ ګڼل شوي. د مالیزیا روغتیایي چارواکي وایي د ویسټر ډیم بیړۍ 3 مسافر په کورونا وایرس اخته شوي دي. د ویسټر ډیم د بیړۍ 2250 مسافرو تر یوې اونۍ زیات وخت وروسته له هغې په سمندر کې تیر کړه چې جاپان، فلیپاین، تایوان ورته د کورونا وایرس له ویرې د درېدو اجازه ورنه کړه.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ دی بازار پروګرام کې اوریدل شي. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دیوا سارنی خبرونې دا مهال پای ته رسیږي. ستاسو د ټولو مننه چې راسره ملګری واست. هم عمل راسره پاتې سي. په دې صفو به تاسو اوس د مشال ویډیو خبرونې واوري او بیا د مازیګر پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې افغانستان په وخت 5:30 بجې به واره بیا د دیوا همکاران ستاسو په لور راځي. خبرونه وړاندې کوم چې زه کلثوم کاکړم او د دې خبرونې پروډوسر ارباب متلی. ستاسو ته ښه ورځ غواړم.